مشال رډو د اوده محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته خراغلاست وایم. اوریدونکو، نن د مشال راډیو شپږ کاله پوره شول. په دې اړه باندې به نن تاسو ته موږ ځینې ځانګړې خپرونې هم لرو. په دې خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل تازه خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نن د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو غونډه وربللې ده. د هند او پاکستان بهرنیو چارو سیکرټرانو ترمنځ نن کېدونکو خبرې ځنډول شوې دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه له پارلماني مشرانو سره ویني. دا خبره د اقتصادي لار پاړه د پارلماني کمیټې مشر سېنېټر مشاهد حسین تیر ماخام د کمیټې تر غونډې وروسته وکړه. د ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته د اړولو تور پورې کوي چې حکومت یې ردوي. په پېښور کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه دې ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلباء اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل که وفاقي حکومت دا لار خیبر پښتونخوا او بلوچستان له بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به زخت مخالفت وکړي. د سازمانونو ځینو زده کوونکو تور پورې کړ چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته اړول شوې، خو د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کې دې ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایاند وکاس سوروپ تیره ورځ د اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځ ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د نوې دیلی خوشحالولو او آرامولو هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې ځینې وسلوالو نیولو اعلان وکړ. خو د هند بهرنیو چارو وزارت وایاند وکاس سوروپ هم تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. البته د مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې وه هندي سرتیري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سیکرټریانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره وویني. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې، خو وایي هیواد باید هر حالت ته تیار اوسي. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره جلا جلا ولیدل او ورته یې وویل چې د ده حکومت روانه اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وایي اشرف غنی افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحرک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی، خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه په کابل کې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگی ای 9 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال رادیو ته وکړه.
چار تیاره ای 29 بالی ثابت ماری بوی سالبتا تیارات جنگی سالبتا
دیوائی چلور ای 9 الوتکی چه هیلیکاپتر ندی بلکه جنگی الوتکی دی دا د کابل هوایی دگر تا انتقالی کی.
تیرونه افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا کانګرس له یو پلاوی سره د لیدو پر وخت له هغوی د افغان ځواک هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگی هلیکاپټرې ورکړې وې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په چارو کې د پردیو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی.
موږ موافق یو چې په سوریه کې دروان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
کیری وویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د یادونه وکړه چې ایران د فارس خلیج په ګردو پاچاهیو کې د شیعګانو نارامۍ تلمن وهي. ایران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې د عربي هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. څو ورځې مخکې په سعودي عرب کې یوه شیعه عالم شیخ نمر ته د مرګ سزا ورکولو په غبرګون په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19مه د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تېره ورځ دواړو مشرانو پر ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایتو د لیدو نیټه وټاکله. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویګا په یو بیان کې ویل، تر دې مخکې د چهارشنبې شروع پر ورځ ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په ټلیفون خبرې وکړې. بیان وایي د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خبرو کې د شام بحران او اوکراین جګړې هواري لارو یون ته دوام ورکړ. میگا په واشنگتن کې د بهرانه چارو وزارت وایان جان کیروی هم د کیری او لاوروف راتلونکو غونډې تصدیق وکړ او وی ویل امریکا د شام په جګړه کې د روسیې پر تاکتیکونو اندېښنې څرګندې کړې دي. داود دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم نن د کاشغر گوادر لار پاړه د پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي. هلته په پیښور کې د زده کوونکو سازمانونو هم پر حکومت تور پورې کړی چې اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې.
دی وایي چې د پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو د پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی.
په پیښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپلو ځمکو له پرېښودو انکار کړی.
پښتونه خبردار شه، د خو برا بیدار شه، د پلار نکدا نه خبر ده تا نه شورکا او زنه خرڅو مزمګه.
افغان ولسمشر له طالبانو سره خبرو ته محتاطانه هیله خودلی او نن د مشال رادیو جوړېدو شپږ کاله پوره شول.
مشال بالی جی چیړې ننګی جی رڼا پړاشي رون پسواشي
سندر به هم در خبرې کړو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر لار پاړه د پارلماني مشرانو اندېښنو ته نن ځواب وایي. د مشال رادیو خبريال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی، تفصیل کراته راکړي.
جی بالکل، دا دغه لړ کې چې کومه یو پارلماني کمیټه جوړه شوې ده چې کومه په دې سی پی کې یا د چین پاکستان اقتصادي راهداري چې کومه منصوبه ده په دې باندې چې کومه اندېښنې دي، خاص کر د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د هغې د لری کولو لپاره، نو پرون د دغه کمیټې یو غونډه شوې ده د مشاهد حسین سید د سینیټر په مشرۍ کې. او په هغې کې احسان اقبال د کوم چې وفاقي وزیر دی، دغه رنګ خواجه سعد رفیق هغه هم وفاقي وزیر دی د ریلوې، نو دی هم په دغه غونډه کې ګډون کړو. په دې کم چې مختلف پارلماني مشران دینو هغی ته بریفینګ ورکړل، خبرونه او تفصيلات ورکړل شو، دغه
کمیټې د غړو ته معلومات ورکړل شو.
بالکل، او په دغه کې بیا دا فیصله وشو چې وزیر اعظم نواز شریف به هم د ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني او چې کم د دې اندېښنې دي یا کم د دې وسوسې دي د هغې د لری کولو لپاره، او په دغه کم چې خبرې کیږي چې په دې کې کم کارونه وکړي په دې اقتصادي راهداري
لار بل کم ځای تیریږي
او ځای بتیریږي، او په دې کې به کم فائدې رسی کوم کوم مصوبات او کوم کوم علاقو ته. په دغه ټولو معلومات خبرو باندې با وزیر اعظم چې کوم دنو غا تفصيلات تفصيلي بریفینګ درکې، او ستاسو چې کومې ګیلې دي نو هغه به هم وزیر اعظم په خپل اوري. نو دغه لړکې نن 11 بجې په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه رابلل شوې ده چې هغه ان کیمرا ده، تمبو شاته ده، د میډیا هغه ته ورتلو اجازه نشته. خو زمونږ د یو پارلماني لیډر سره خبرې وشوې ده دغه غونډه په حواله سره، نو هغه وی چې دغه مخکې کوم ټولګوندی ز غونډه شوې ده او په هغه کې کوم اندې اندېښنې مخې ته راغلي دي د مختلف سیاسي جماعتونو د طرف او خصوصا د بلوچستان او خیبر پختونخوا په حوالے سره. نو په هغه حوالے سره به وزیر اعظم چې کوم دین دغه اندېښنې اوري خو د زیاته کړه چې چونکی کم موږ ته پرون بریفینګ راکړی شوی دی د احسان اقبال او د سعد رفیق د طرفه د هغې مطابق یو خو چې کومه د شپږرو یا سړک خبره کېږي نو هغه په دویم یا په دریم فیز کې بیا وروستو زیاتېږي. له اول چې کوم سړک منظوري شوې ده نو هم د هغې مطابق په هغې باندې کار روان دی. د هغې وروستو په ورسره دی کې په اولنی فیز کې چې کوم دی نو د ریلوې لاین خبره شوې ده. وروستو چې کوم اقتصادي زون دی یا فایبر اپټیک غځېږي یا نورې خبرې دي نو هغه بیا وروستو دي. په دې وخت کې درې سیزونه دي چې یو ریلوې لاین دی, یو د توانایي چې کومې منصوبې دي د بجلی, او دویم دریم ورسره چې کوم د سړک ته خواجه سعد رفیق هم دا خبره کړې وه چې کم د ریلوې لاین دی نو په ملک کې دننه چې کم د ریلوې لاین دی نو هغې مرمت او د هغې خکول, او دغه رنګ به دا ریلوې لاین بیا د افغانستان د لار منځي اسیا ته هم غزولي شي. نو نن به دغه ټولې اندېښنې او دغه خبرې وړاندې
خو دلته یوه دغه د ستاسې به د پارلماني لیډرانو سره نن خبرې هم کېږي. یوه دا خبره ده چې خواجه سعد رفیق دغه خبره چې تاسې وکړه چې په پاکستان کې موجوده چې کوم ریلوی لاینونه دي داغه مرمت بکیږي. په پاکستان کې زیاتره ریلوی لاینونه چې دي هغه په پنجاب او سندھ نه تیر شوی دي. په خیبر پختونخوا کې کته است معلومه په پیښور کې صرف هغه یو ریل لاین دی چې هغه هم کله کار کوي کله نه کوي, او ور باندې کله تک را تک کیږي او کله کله ور باندې واز سیلګری زیاده لکه زه څو ورځې مخکې ور باندې هغه سفاری ټرین تللی و. همداسې نور لاینونه هم دي چې د انګریزانو د زمانې لاینونه دي. نو د هغې په اړه باندې هم کته است د پارلماني لیډرانو سره خبرې کیږي نو ورنه تپوس کولای شي چې دلته خو د نویو لاینونو ضرورت شته دی, نو که د مرمت خبرې نو مرمت خو په پنجاب او سندھ کې کیږي کنه؟
جی بالکل. څنګه چې تاسو ذکر وکړو د خیبر پختونخوا لکه مونږ کو ګورو چې کم دا لین تیر شوی د نوخار نه تیریږي داسې د پیښور نه شروع شي او بیا تر د درګې پورې رسی, بیا دغه رنګ د همدغه لین چې کم دی نو د مردان نه په تیرېدو چار سدې طرف ته او داسې ځي, نو دا او دغه رنګ د خیبر ایجنسۍ ته بیا رسېدلی دی. نو د دې ټولو د مرمت خبره په دې کې ده, او د دې لپاره دی یو اوږد پلان یا یو اوږده منصوبه جوړه کړې ده. د 2000 پورې دا نوی چې کوم لینونه بیا چې کوم دا روټ جوړ شي اقتصادي راهداري, نو د دې سره به هم لینک کوي. دلته کې چې بیا کوم اقتصادي زونونه جوړیږي دا به د هغې سره هم لینک کوي, او د دغه ځای نه به بیا چې کوم نوی ضرورت پکاري چې نوی لینونه وغځېږي د ریلوې, نو هلته نه به نوی لینونه هم غځي, او دغه بیا دا د افغانستان نه په تیرېدو منځي اسیا ته هم
منځنۍ اسیا ته هم ځي. ډېره زیاته مننه خوشاله اوسئ. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرښو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی دی. د زده کوونکو تیر ورځ په یوه غونډه کې مشال راډیو ټول د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 زیږیز کال پورې بشپړې شي, او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړي وي او د کار کول موقع په تلاش به وي. نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. زده کوونکو ګواښ وکړ چې که وفاقي حکومت دالار له خیبر پختونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به زخت مخالفت وکړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
زده کوونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغه غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور, خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګورئ نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډي مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو, او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته. نو کدلته دا انډستری زون زو دا دومره دغه او چلی دا, نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان دی.
دغه هنده کې برخه خستون کې د پاکستان مسلم لیگ نواز درې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده, او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي, او ډېر زر به دوی مرکزی قیادت سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی, زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت تا ته وویل چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبا ترقی کوي نو مونږ به خیو, کدا صوبا پسماندی یا خواري نو مونږ به خواري. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلون کې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې دغه انډستری زون چې کوم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه ده سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه د کونکو په مرکزی حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي، او کچره داسې نه وي نو د دې په وینا ټول د کونکو تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پیښور کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو له پروژې اغیزمن شوي خلک وایي دوی په هیڅ صورت خپلې ځمکې او کورونه پرې نه ږدي. تېره ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د ریګي، سپیرسنګ او شاهي سیمو اوسیدونکو ګډون وکړ. دا هغه سیمې دي چې پکې څو میاشتې مخکې د ډی ایچ ای په نوم د نویو ودانیو جوړولو اعلان شوی و. د سیمو اوسیدونکو مشال راډیو ټول دوی له لسیزو راهیسې هلته اوسي یا دیره لري او زراعتي ځمکې لري چې ورڅخه کور ته ډوډۍ پیدا کوي. د ډی ایچ ای منتظمانو یا د پېښور انتظامیې د دې خلکو څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. ځلاند یوسف صاحب معلومات راکوي.
پېښور کې جوړېدونکي ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د خارګوټي د غیزمن کېدونکي اولس لپاره پښتونخوا ولسي تحریک د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د سپیرسنګ، شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسیدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسینګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګیري اوسیدونکي سیدګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خبره کړی نه خبر کړی زمونږ ملکیت ته پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار او هغه هغه پریدو قبرونه دلته دي، وجرې مشته، کورونه مشته، هغه څه کوو دا پریدو او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسیدونکو حاجی سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي او همدای د خپل کورنۍ پاللو یوازنې ذریعہ ده.
اسپاړه جربه زما که څنګه گزاره په هم ځدار کیږي دی باندې موږ سلور کسان تقسیم یو سلور جربه رو رسیدلې ده. دا زمکه همونګه لاول په اعلی اسانه پریګدونو او نه خرسو او ککل را باندې دی زورا ورشل نو موږ بیا درمرګه پورې به موږ متزان وړاندې کو ځانو په مړکو زمکه بیا دی.
د سپیرسنګ یو بل اوسیدونکو زیور خان د شیرونو په جبه کې مشال ریډیو ته وویل چې دې هم د ډی چیل لپاره خپل مزکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا یم که مونږ غمونه کړه خبره ده نازکه او زه نه خرصو مزمکه وختونه خبردار شه د خو برا بیدار شه د پلار نکدا نه خبره ده تا نه شورکه او ځنه خرڅو مزمکه او شاهور کې دې ډیر دې سپرسنګ د سره تیر دې خبر درې در کومه په سپرسنګ کې سودا مکه او ځنه خرڅو مزمکه او زموږ مزمکه د آباد د نه چې غیر آباد قانون کې راته پړي بیا به مونږ سره سکا او ځنه خرڅو مزمکه.
د غونډې د ګډونوالو ویناوه چې کچره د ریګي، سپرسنګ او شاهي پمزکه د ډی چې خارګوټي جوړ کړی شي نو لیو لاک څخه زیات آبادی به پکړه کولو مجبور شي او د دغه اولس د کار کروندې په زورګونو جری بمزکه به هم ضایع شي. دوه ورځې وړاندې صوبایي حکومت شاړمزکی د کار کروندې جوګه جوړولو لپاره نوې پالیسی هم اعلان کړې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د دوی نوکرۍ دې پخې کړي. د استادانو تیر ورځ په پېښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل حکومت دوی ته د وړې چوټیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوث معلومات راکوي.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو ځینی استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
دوی یو بل ظالمانه پالیسي موږ سره کړې ده چې ګرمۍ سټوډنټو تنخوا د اغم زمنګ نشدا خو یو ډېری شول تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شول موږ سره ایم ایم سی ایم فیل پی ایچ ڈی پورې چې کوم د کسان 21 22 سال چې کوم د سړی ایجوکیشن کې وغه باوجود هم دوی ریګولرایز کین نو دا کوم د یو تعلیم ته سړی تزهیک دی بیزتی دا دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کینډیډیټ ارتس ور کړی دی او 800 پکې چې کوم د 830 لک بګ دینه وی اډر سره چې کوم د پکې شوی دی دوی اغم چې کوم د پرمننت کین
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکي یو استاذي ریپتناز مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې دا غوي 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه تر سره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقیل حیثیت نه دی ورکړي
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږ پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ سلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره سمون پرمننت نه یو مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو می په زندګی کې نو لیدلې نو اوس می ولیدلې نه بجلیش ته نو وبشته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت یو او مونږ نه دینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منې کالجونه آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو لګ
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او په کار د حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقیل حیثیت پځی کړی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی
تاسو مشال رادیو ته وګیا ست افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالی شورا له درو پلاوی سره په جلا جلا غونډو کې وویل روانونه د دوی حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان چین او امریکا له استادو سره په خبرو کې له طالبانو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرایط وړاندې کړل چې هغه یې ومنل بیان وایي غنی د پارلمان او سولې عالی شورا مشرانو غړتویل د کابل پیاوړی دریض د پیاوړی دریض لامل د افغان امنیتی ځواکونو بریاوی دي فرشته جلال زی معلومات راکوي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري چې لومړی د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سولې غواړي د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلی و ویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر شموقف کې دی
نو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو لپاره د شیو خپوزیشن کې راځي ډیر زار له اسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلې سودا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده دغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې خودل شوی دی د افغانستان اساسي قانون اوله ماده دوه ماده درېمه ماده صراحت باندې دی اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تنظیم کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکام او د معتقداتو په خلاف قانوني جوړیږي نن زموږ د اسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده نو موږ په ډیره اسانۍ باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د یو لپاره د جګړې د دوام د کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دې د تحفظ مسله ده د دې مسؤلیت مسله ده او د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دې لپاره تنظیم کیږي
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغولې دنو کتونکو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غوړ وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین امریکا او پاکستان استادو ته څرګند کړي دي د خبرو اترو د لړۍ د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استادو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده کابل بدراتلونکو دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د سرنګوالي پړه د دوهمې غونډې کوربه وي د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پړه به د شوزو استادو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي ولسمشر غنی څرګنده کړي چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړی دریض یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتی ځواکونو پیاوړتیا ده او ځغی کړی چې امنیتی ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري، له دې سره سره پر www.mashalradio.com هم زموږ ټولې خبرونه اوري. اوریدونکو نن د مشال رادیو د جوړېدو او د لومړۍ خبرونې شپږ کاله پوره شول. په دې ترڅ کې د مشال رادیو د ټلیفوني پیغامونو ثبتون کې ماشين کې چې نن سهار مالیتل، نو د اورګزو د سیمې یو کس راته یو پیغام پریښی دی، دغه پیغام درته در سره در شریکوم.
السلام علیکم، زه لال محمد اورگزای خبرې کوم. مشال ریډیو 15 تاریخ د سپګمې کلیزي مبارکي ورته وایم او داد ورکوم. تاسو ډېر معیاري پروګرامونه دي، لکه سلام پښتونخوا کې خپرونې، ډاکټر پروګرام، روغتیا او درملنه، مزایه پروګرام، پام کوه هر غړی په غړی خبرونه خپرونې ډېرې په تون سره د خلکو غوږونو ته رسي. ستونزې او سرکار د کرښې په غاړه ډېر ښه پروګرام دی. د ارون بچا صاحب د سندرو خپرونه ډېر په خپرونه ده، خو لږ پام مو دې اړخ ته راګرځوم چې په ادبي پروګرامونو کې حساب په کار دی. په هره هفته کې یو وار بری پښتونخوا ته او یو وار کوزی پښتونخوا شهرانو ته ورکوئ، ځکه چې دا مشال په شریکه دی. سندرو یا داسې نورو پروګرامونو کې ټلیفونونو سلسله بند کړئ، نو ستاسو اداره به معیار ته نور هم ورسي. سندرې د چا په خوښه مه نشر کوئ، په خپله خوښه یې نشر کوئ، ځکه چې سندرې هر چا سره په جیب کې موبایل کې پرتې دي.
د اورگزی صاحب مننه د دغه پیغام لپاره، او د ویل چې سندره د چا په خوخه منه شروي، په خپل خوخه نه شروي، نو دا د په خپل خوخه یو سندره در نه شروع.
نفرت لخ کری
اوریدونکو د هارون بچا په غږ مو سندره اوریده. د مشال رادیو شپږمه کلیزه هم دا د هارون بچا له سندره سره رایات شول چې هارون بچا غړی په نوم یو نوې خبرونه به تاسو لراتلون کې ونه اوري. په دې کې به هارون بچا په ژوندې بڼه به درته خبري او هارون بچا به له مختلفو کسانو سره پکې خبرې کوي، تاسو به هم پکې شامل یې. په پېښور کې 9:30 بجې، په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه له پارلماني مشرانو سره ویني. دا خبره د اقتصادی لار پاړه د پارلماني کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین تیر ماخام د کمیټې تر غونډې وروسته وکړه. نو ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي او ورته به د اقتصادی لار برخو پاړه معلومات ورکوي. هلته په پېښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیر ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل که وفاقي حکومت د لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به زخت مخالفت وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي چې ګواکې د لارې پنجاب ته اړولې. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ تیر ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر 2 نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځ ډلې د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډې برید وکړ او وه هندي پوځي سرتیری ووژل. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې خو وایي هیواد باید هر حالت ته تیار اوسي. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د حکومت روانونه په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن 4 جنگي A-9 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19 د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان درو ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې 14 کې وسلوالو خپل 2 هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دی. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول لپام غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو ځلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی وو. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې ځلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړي شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمہوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې پوخ عزم لري چې د پاکستان اوروبا، هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. ادارې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلی سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. ادارې اخیری کلي کې چې د منطقه د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک دنه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نشي. اج رسپانه خپل ادارې کلي کې چې د پېښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړ. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی وو چې خیبر پښتونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي خو د دې باوجود صبح کې 12 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د 13 مودې راسي د خیبر پښتونخوا حالات د خصوصي مراعات او سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس روشرینګ په شان د بجلی هم روان دي نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره ده چې خیبر پښتونخوا د بجلی او د ګیس روشرینګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی د 2014 زیږیز کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمس پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سغدریځې په اړه د پاکستان په دولتي تګلار کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان د نام نه ښکار دي. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي مسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلی په 13 باندې ولڅیځ کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 1718 بریدونه کړی، خو په 2014 کال دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو نو پر رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثر شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخه تراغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خفارن پالیسی لیکي چې د هر سبا وجود د قبایلی سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونو تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکو او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقيقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړی، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. د لړکی په شام کې هوایي بریدونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې خای چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیا عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. جان کیری تیره ورځ په لندن کې خپل سعودي سیال عادل جبیر سره ولیدل، او د ریاض او تهران پر کړکې چې ورسره خبرې وکړي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران ژغو کړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسي په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په هواد کې د شیګانو د پرولو او د ناکراری جوړولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو ژغو کړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېری مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېری لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیا عالم شیخ نمر النمر در اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماټانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکېچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو حلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به خپل متحدانو سره ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
فرشتې جلال زی رپورٹ موري د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وای دوی په شام او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې تر واک لاندې سیمو نیولو لپاره د اتحادي هیوادونو نور ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وایي په دې لړ کې راتلونکي اونۍ په پاریس کې د خپل ځینو ائتلافي هیوادونو له استازو سره ویني. کارټر وایي دوی غواړي د عراق موسل او شام رقه سیمې له داعش خلاصې کړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی چې مهمه برخه یې نجیب عامر اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي دوی په عراق کې ځانګړی کمانډو ځواک په کار ګمارلې او اوس دوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځواک د مرکزونو د کنټرول د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مشال راډیو انګلیسي څانګه په یو راپور کې لیکي وروسته لاغې چې د عراق د رمادي ښار واک بیرته حکومت ته ترلاسه شو، امریکایي پوځ اوس هڅه کوي چې د کوردي او عراقي پیشمرګه ځواکونو سره مرسته وکړي سو د عراق دویم لوی ښار موسل هم بیرته ترلاسه کړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي امریکایي اتحادي ځواکونه به همدارنګه په شام کې یاغي ځواکونو سره مرسته کوي سو داعش له رقه سیمې نه وباسي. نوموړې ډلې دغه سیمه له خپلې غاړې د خپل خلافت مرکز اعلان کړی ده. نوموړې وایي رقه او موصل د داعش پوځي، سیاسي، اقتصادي او ایډیالوژیک مرکزونه دي. ایش کټر وایي د دوی به لومړی هڅه همداوي چې د موصل او رقه واک ترلاسه کړي او بیا د عراق او شام د نورو برخو نه هم د داعش د وسترو لپاره هڅې پیل کړي. نوموړې زیاته کړه چې هغه به راتلونکي اونۍ په پاریس کې د داعش خلاف د جوړ شوي اتحاد د غړو هیوادونو فرانسې، استرالیا، جرمني، ایټالیا، نیدرلند او برتانیې له استازو سره وګوري او د یادې وسلوالې ډلې خلاف د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له دغو هیوادونو څخه هر یوې د داعش په ختمولو کې خپله برخه لري او هڅه کوي چې د ټولو صلاحیتونو سره یو کړی شي سو د نوموړې وسلوالې ډلې خلاف په شریکه کار وشي. ایش کټر وایي د موصل د بیانولو د کمپاین په ترڅ کې به عراقي ځواکونه له جنوبي او پیشمرګه ځواکونه د شمالي لورې مخکې کیږي سو داعش په ولکه کې واخلي. خو نوموړې وایي د موصل بیانول به ښایي دومره آسان هم نه وي. دی وایي 200 عراقي کمانډویان به په دې لاره کې خپل خدمات وړاندې کوي. داعش کټر سرګندونه روس سلاغ مخې ته راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنۍ وینا کې د خبره وکړه چې په عراق او شام کې به د ځایي ځواکونو سره مرسته کوي سو د داعش خلاف په جنگ کې بریا ترلاسه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ننګرهار ولایت یو امنیتي چارواکي وایي د دولتي ځمکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړي. چارواکو تیر ورځ مشال راډیو ته دا ګامونه یې د ولسمشر اشرف غنی تر امر وروسته اخیستي دي. د تیر اتوار یا یکشنبه پر ورځ غنی د ننګرهار سفر پر وخت پر چارواکو غږ وکړ چې د ځمکو نیونکو پر ضد د اقدامات وکړي او ټول نیول شوي ځمکې د خلاص کړي. ماز محمد عابد معلومات راکوي.
ننګرهار یو لهغه ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 25 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. د تیر یکشنبه په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو ترڅنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قومندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو
مقمندان صاحب د امنیت ادارې ورکړلې شرزت زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلالتما په رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 25 هکتاره ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و، یو مهم کس د غو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتوم کال کې غصب کړی و هغه هم نیولی دی، هغه هم تر پښتون ګرځون لاندې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړی ته پرې نګدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي لاغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو. موږ به دا ورسره تعقیبو. پولیسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ور سره وي دا ټوله لړۍ به تعقیبیږي په شفاف ډول باندې، نه دا چې یو چا خپل کور دپاره یو بسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي، د هغې نوم بدیږي او چا چې سوونه جریبه زورونه جریبه ځمکه خرڅه کړې د هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر ور ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې خارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې. مجله لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. لیکنه وایي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزي ځای ګرځېدلې دی. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جرړې مضبوطې کړې دي. د مجله په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداري ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کی اسلامی دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو استراتیجی جوړ کړی چې وایي دغه ډله ناجایزه او لګډوډه ښکار ده. اسلامی دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپل پروپاګاندا خپروي. مجللی کی له دغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامی دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړی کېدو ده. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورټ لمخې داعش د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15 کې فعال ده. خو مجللی کی په افغانستان کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپل خبره کانې کړي. مجللی کی داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړي او وایي چې د سیمه ایزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړي. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړو. مجللی کی د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران لسیمو د القاعده نه د نهو جدا شو مشرانو وفاداری ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کېدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعده ملاتړ ترلاسه کړي. خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعده نه د بیلوشو او نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجللی کی تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر 4 بجو په ژوندۍ بڼه او په تکراری توګه د جمعې په سهار پر 10:30 او د اتوار په ماسپښین په 2:30 بجو اوریدای شي.
دغه نوې خبرونه د اوریدونکو د مشال رادیو شپږو کلونو پوره کېدو په مناسبت مو درته یو څو نورې نوې خبرونې هم راوړې دي. خو دغه خبرونه د هارون باچا غړې نومېږي. دغه خبرونه کې به هارون باچا په ژوندۍ بڼه له تاسو سره هم او له میرمنو سره هم خبرې کوي. د فیاض خان خیشګي په غږ دغه سندره وو.
چاپی رکھ خادی دکھ ماتم دے ما سرا زما دخلی پختو غم دے ما سرا زما دخلی پختو غم دے گر چاپی رکھ خادی دکھ ماتم دے گر چاپی رکھ خادی دکھ ماتم دے
دے زلمی میں بنا مینا سار چتنن فخار ہم تورا ہم قلم دے چتنن فخار ہم تورا ہم قلم دے ما سرا زما دخلی پختو غم دے ما سرا زما دخلی پختو غم دے گر چا پیرت خادی دک ماتم دے گر چا پیرت خادی دک ماتم دے
تاسو مشال راډیو ته غوښتاست. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبريال پر کور د پولیسو او رینجر ځواک چھاپی او په پاکستان کې پر خبريالانو ورسته او محدودیتونو ته کتنه کړې. د اسلام آباد پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې د سه شنبه یا نه سهار چھاپی د خبريال په نخ کول لپاره نه وي بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړي ول. خو د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې په خپل تازه بیان کې دا په پاکستان کې د خبريالانو بیرونې لړۍ یو برخه بلل ده. د چهارشنبه یا شروع پر ماخام د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبريال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپه د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې هغه خبريالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبه یا نهه پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بې له اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشي کړ. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې آسیا څانګې مشر براد ادمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبريال کور تلاشي پارون کې خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبريالانو پر ضد اقداماتو ورستۍ پیښه ده. دی وایي د خبريال کور تلاشي په جواب کې د حکومت بخنه کافي نه ده بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبريالانو ویرولو په اړه دی د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنوري 12 پر سهار پر ټولنیز شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکونکو غوښتنه وکړه چې د کور تلاشي کول غواړي خو د تلاشي اسنادو لوړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخنه وغوښته او د خبريال پر کور یې د چھاپې پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبه پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نخ کول نه غوښتل بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې شاوخوا 300 کورونه تلاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی وو. خو هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبريالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویراونو حملو تختونو او گرفتاری او بندي کولو په څیر خندونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږدیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبه ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلی ول چې د نامساعدو حالاتو لقبل نور د لیکنې نشي خبرولای. تقی اکثر په خپل لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټابلیشمنت انتقاد کوي. هیومن رائټس واچ وایي تر دې مخکې په اگست کې د پاکستان اطلاعات وزارت د رسنیو لپاره په نوې خبرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې خپل خبرونو خبرونه د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیه یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رائټس واچ د اداري یو مشر براد ادمز لخلي زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبريالانو ته غواښونه او د هغوی ویرونه د داوی پورې خندیده چې پاکستان یو جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې د بیان پاړه څنګه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو نن د بشال راډیو جوړیدو او لومړی خبرونې شپږ کاله پوره شول. د لکی بروت جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلی سیمو اوسیدونکو او مشران د شپږمې کلیزې په مناسبت مشال راډیو ته مبارکۍ راستولې دي چې منندوی یو. مشال راډیو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، بلوچستان یا جنوبی پختونخوا او د ډیورن لکرخې سره د افغانستان سیمو لپاره ځانګړی راډیو ده چې د ولس غږ د هغوی مسئلو او ژوند ترڅنګ بې طرفه او متوازن خبرونه، رپورټونه، فیچرونه او شننې او تبصرې خپروي. سلام مسعود د کلیزې په مناسبت له ځینو خلکو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ جوړ کړی.
د سولی پښتونخوا سیمه لکه مروت نیمه قبایلی سیمه درازنده او د سولی وزیرستان ورسیدونکو د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلانو او قبایلی سیمه په حواله سره سرنګ شمیري په دغه حواله سره د نیمه قبایلی سیمه درازنده یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي
د مشال ریډیو کارکونکو ته او ریډونکو ته او نمائندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې د دله تعالی مبارکی وې د مشال ریډیو خدمت کم د قبایلو د پښتنو د دنیا له ګټ ګټ ځخه د غره په چوکو باندې ګرځیدون کې شپانه او پاوار کې تعلیم یافته ځوانان چې کم تکري او کم معلومات له مشال ریډیو کې داسې خدمت وی میډیا هم ګروپ نه دی کړی
بادام ګل مسعود زیاتوی
مشال ریډیو په وسیله باندې کوم شعور او کوم آگاهي او کوم علم او کوم انفارمیشن
مبارکباد
وایم مشال ریڈیو دے پښتنو آواز دے لکی مروت آواز دے قبائلی علاقو آواز دے مشال ریڈیو داسې ریڈیو دے چې دے پښتنو موږ خویندو موږ ورونو موږ مشرانو موږ کشرانو آواز پورته کو
د مشال ریڈیو دغه اوریدونکو یلا جواب تکړه چې مشال ریډیو با ټوله پښتونخوا خصوصا قبایلیون او قبایلی سیما د انډیا سره په دغه رنگ یاد ساتي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوریدونکو د سیلاب مسعود په رپورت کې مو د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په مناسبت د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو مشرانو څرګندونې واورېدې د جنوبي وزیرستان پنځه کلنې اناشه مسعود د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویل دی چې د سیلاب مسعود په رپورت کې اورو
پنځه کلن اناشه مسعود د سولی وزیرستان لداخ اوسیدونکي دا وخت په ډیر اسماعیل خان کښې پنډیږي د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په حواله سره اناشه مسعود سویایی واروی زنې
د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په حواله سره د مشال ریډیو ته مرخصه کای ورکوو دا یو وړیکی نظم د مشال ریډیو د غیر ریډیو په نوم کاوه مشال کتاب سوجی قلم ماتی جی اغادی اغادی دغرق پسو کے مشال بالی جی چیڑے ڈنگی جی غم پاسو کاشی امن براشی مشال بالی جی
اناشا مسعود دا دعا چې خدایا امن راوالی میږ خپل وزیرستان ته واپس بوزه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوریدونکو اوس هم درته د غزالی جاوید په غږ دا سندره در خبرو
جی
تصویر تیز گورم زما پدر زی دوشی